دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
وایان احمد الله ارچیوال د ناتو عمومي منشي له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ارګ د خبر پاڼې لمخې یان سټولټنبرګ نن له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې وایلي چې د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې له فعال ډیپلوماسۍ کار اخلي څو دا پروسه بریالی شي. خبر پاڼې زیاتوي چې سټولټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه بحث یې د اجنډا مهمه برخه وه هم ولسمشر غني ته معلومات ورکړل. افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونه چې د افغانستان د سولې او د هیواد کې د یو انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه کړي د افغان حکومت تون خبرګون راپارولې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ورستیو کې د سپورتنیک روسی خبری اژانس سره مرکه کړي چې په کې د افغانستان د سولې پر بهیر او د برخه کې د مسکاو پر رول او هڅو غږېدلې دي. خود افغانستان د بهرنوی چارو وزارت د جمعې په ورځ یو اعلامیه کې وویل زمیر کابلوف د مرکه کې ځینې داسې څرګندونې کړي چې د اعلامیه له مخې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو او خپله د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او دای د کورنوی جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیک چاره بللی. خو د افغانستان د بهرنوی چارو وزارت د کابلوب له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخه وړاندیز د افغانانو د خپلواکۍ او د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې د افغانانو له رول سره په تضاد کې بللی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي نن د پاکستان د پوز لوی درستیز جاوید قمر باجوا او د بهرنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د پوز او د بهرنوی چارو وزارت لخوا په خبره شویو بیانونو کې راغلي چې د افغانستان سوله د دوی د خبرو مهمه برخه ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد محقق وای چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه دلیدلې. محقق په دې اړه نن د رسنیو سره خبرو کې تور پورې کړي چې د دې سره سره چې د دولت مرکزی پلاوی دوه ځلې دوه ته ولاړ، یو ځل درې میاشتې او بل ځل څه باندې یوه میاشت پاتې شو، خو د طالبانو لخوا مذاکراتو ته هیڅ راز لیوالتیا ونه لیدل شوه. د یو میاشت ډیره موده تیریږي چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله په ټپه ولاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یو عادي خبره ده. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د امریکا د پخواني ولسمشر پر راکړې ورکړې ولاړه باندنۍ تګلاره پای ته رسوي او د استبداد پر ځای به ولسواکۍ ته وده ورکړي. وروسته له هغه چې جو بایدن په امریکا کې واک ته ورسید، دا لومړی ځل دی چې هغه د اروپایي مشرانو سره خبرې کوي. بایدن نن له سپینې ماڼۍ څخه د میونیخ امنیتي کانفرنس ته په آنلاین توګه خبرو کې زیاته کړه چې د بډایه ګډو ولسواکو ارزښتونو له امله د اروپا سره د امریکا ملګرتیا په کلونو ژوندۍ پاتې شوې او قوي شوې ده. ده وویل چې د دوی ملګرتیا د راتلونکي لپاره په یو داسې لرلید چې هلته هر یو غږ پکې مهم دی ولاړه ده. ایران وایي که امریکا بندیزونه ترې لرې کړي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 میلادي کال له اټومي تړون سره په ټکر کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل که بندیزونه لرې شي نو تهران به سمدستي له هغو اقداماتو په شا شي چې له مجبوریت یې تر لاس لاندې نیولي. له دې مخکې واشنگټن د یو نوي اقدام چې هدف یې ظاهرا له ایران سره د اړیکو ښه کول دي په ترڅ کې پرون وویل چې له تهران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه خبرو ته چمتو دي. سپینې ماڼۍ پرون همدارس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خبر ورکړ چې د هغو میکانیزمونو طرحې پسخه کړي دي چې پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې په سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و او ټینګار یې کاوه چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول پخواني بندیزونه باید له سره ولګول شي. بلخوا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان وای پوز یې پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ په زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي. جنرال کینت مکینزی منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې خبریالانو ته وویل پوز غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکیچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو هم کار واخلي. د چین په وزیر اعلان کړی چې پروس کال یې د هند سره د پولی پر سر جګړه کې څلور عسکر وژل شوی و. دا لومړی ځل دی چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې چین د نورو آسیایي هیوادونو سره په جګړه کې تلفات مني. په تیونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د سایټ په نوم د تورېستي ډلو د آنلاین فعالیتونو د څارونکو ډلې د راپور له مخې دا سرتیری د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په هغو دریو چاودنو کې ووژل شول چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا پلان شوي و. د راپور له مخې دې ډلې د جاسوسۍ په تور د یوه سړي سر هم پرې کړی دی. تیونس په 2011 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي له لرې کېدو وروسته د توندلارو اسلامي ډلو د بریدونو له یوې څپې سره مخامخ. د پښتون ژغورنې تحریک د پاکستان د یوې محکمې لخوا د دوی د دوو غړو د نیولو او د هغوی د تذکیرو د منسوخولو پر وړاندې کلک خبرګون ښودلی. د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو ویلي چې دوی له زرګونو کلونو راهیسې د خپلې خاورې وارثان دي او له چا د دغه هیواد تذکیره یا شناختي کارډ نه غواړي. په ټویټر او نورو سوشل میډیا د هشټیګ لر او بر یو افغان ټرین هغه وخت زور واخیست چې د سینا ایالت د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او بل مخکښ محسن داوړ د نیولو او د دوی دواړو د قامي شناختي کارډونو د منسوخولو امر ورکړ. د قامي اسمبلۍ غړي او پی ټی ایم مخکښ محسن داوړ د محکمې د دغې پریکړې پر وړاندې تون غبرګون ښودلی او پاکستان پوسټ په اشاره یې په خپل ټویټر لیکلی چې نیم ملک یو بایلود خو د ده په وینا غاصب حکمرانانو د ملکي وګړو سره د ریښې پرې کولو هنر هیر نه کړو.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهوریت ریاست د ناتو د دفاع وزیرانو د پنځمه د ورځې د پریکړې هر کله کړی دی. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او د هغه څرګندونې د افغانستان په باب د روسیې د رسمي دریځ سره په ټکر کې بلل دي. په دې اړه په موقع د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د جمهوری ریاست مرسیال ویان د واخان مینا پالوی دا چې ناتو پریکړه کړي چې افغانستان څخه د خپل سرتیرو په وټولو کې به بیره نه کوي او د افغان ځواکونو څخه ملاتړ ته به دوام ورکړي. افغان حکومت دغه پریکړه هر کله کوي.
حکومت د ناتو د دې پریکړه هر کله کوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو روزنې، تجهیز او سلام شروع ته به دوام ورکوي او د ځواکونو په وټولو کې بیره نه کوي.
خاغلی مینا پال امریکا غږ آشنا اړوي ته ویل چې افغانستان او ناتو یو ګډ ګواښ په وړاندې ګډه مبارزه کوي. هغه د خپل په پانا د ګډ ګواښ په باب لیکلي چې دا ګډ ګواښ د القاعدی په شمول ټولې تروریستي ډلې دي چې د طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري. د دوه تر توافقنامې راوروسته طالبان باید دا اړیکې قطع کړې وي خو برعکس غزولي او پیاوړي شوي دي. د افغانستان د ملي پخلاینې ډلې شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د ناتو د دفاع وزیرانو د پریکړې هرکلی کړی دی. عبدالله عبدالله د خپل ټویټر په پانا لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ د دوام او د یو بشپړ سیاسي هواري لپاره د رواني مسلې د حل او د تاوتریخوالي پاتره سیدو په باب د ناتو د دفاع وزیرانو د پریکړې هر کله کوي. خاغلی عبدالله ویلی چې د همداشان په افغانستان کې د شرایطو پر اساس او واقعیتونو ته په کتلې د ناتو د ځواکونو په باب د پریکړې هر کله کوي. عبدالله ویلی چې افغان او پټ افغانستان څخه خپل هیوادو ته د بهرنیو سرتیرو سنیدو هر کله کوي. خو روانو ګواښونو ته په کتلې د ځواکونو وتل باید د شرایطو پر اساس وسی او د سیاسي جوړجاړي وروسته ځواکونه ووسی. د ناتو عمومي منشي دغه ټولنې د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په کی خبر اعلان ته ویل شي ناتو له افغانستان څخه د ځواکونو د وټلو او یا پاتې کېدو په باب پریکړه نه ده کړې. هغه ویل شي د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په باب خپل سلام مشورو ته دوام ورکړي. طالبان لا تر اوسه د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د شوي پریکړې په باب دلیل نه څرګند کړي. خو طالبانو د ناتو دفاع وزیرانو له غونډې وړاندې د امریکا خلکو ته په سرخلاصي لیک کې د امریکا د جمهوري جو بایدن څخه غوښتي و چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونه د هوکړې د مهالویش پر اساس وباسي. د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال او په دوحه کې طالبانو د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر په سرخلاصي لیک کې له امریکایانو غوښتي و چې له خپل جمهور رئیس وغواړي چې د دوحه تړون ته ژمن پاتې شي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ناتو په دوه ورځنۍ غونډه کې دغه ټولنې د خپل ځواکونو د وتلو او یا هم د مئی د میاشتې له لومړۍ ورځې وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې کېدو په باب وروستۍ پریکړه نه ده کړې او دا ځکه چې د کارپوهانو په وینا دا ټولنه لا هم غواړي چې راتلونکو دوه میاشتو کې ډیپلوماسۍ ته وخت ورکړي. ترسو طالبان تاوتریخوالی کم او د سولې خبري پیل کړي. د پانتون استاد فاروق بشر وی چې نړیوال ځواکونه سره غل افغانستان څخه نوزي چې پر خپل هیوادو باندې د بیا بریدونو د نه ترسره کېدو په باب ډاډ ترلاسه نه کړي.
کاردنن به دا فیصله نه کوي سبا ته وروپي، اما تر هغه وخت پورې چې دوی مطمئن نشي چې په افغانستان کې یو دیموکراتیک حکومت د قانون سره سم جوړ شوی نه دی، بشري حقوق تامین شوی نه دی، د ښځو حقوق تامین شوی نه دی، دوی به د افغانستان ونه وځي.
ښاغلی بشر وی چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو خوندیتوب په اړه هم اندېښنې لري. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ پاکستان ته تللی دی. د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویلي چې زمیر کابلوف به د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره د افغان سولې بهیر په باب خبرې وکړي. د روسي ځانګړي استازي د دې ونی په سر کې په یو مرکه کې په افغانستان کې موقتي حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړې وي چې افغان حکومت ورته غبرګون وښود. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ په اعلامیه کې د افغانستان او روسي ترمنځ په تیرو شل کلونو کې خاړیکو ته په پاملرنې د زمیر کابلوف څرګندونې د افغانستان په باب د روسي رسمي دریځ سره په ټکر کې بللې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت دا غبرګون په داسې حال کې څرګند کړی چې د روسي د بهرنی چارو وزارت وایندي ماریا شکوروا د رواني چهارشنبې په ورځ مسکو ته د مبادله په اتمر د درې ورځې سفر خبر ورکړی. د روسي د بهرنی چارو وزارت وایندي ویلي چې مبادله په اتمر به د خپل روسي سیال سیرګی لاروف سره د افغانستان د سولې په بهیر سلا مشورې وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د خوست یو شمیر اوسیدونکو وی چې د صرافیو تړل د نرخونو د لوړیدو لامل شو. دوی له صرافانو او حکومت نه غوښتنه لري چې ستونزه حل کړي او خلک د لانور اقتصادي بحران سره نه مخ کی. خبريال ابراهيم رحيمي په دې موضوع رپورټ را لګل.
په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې صرافان خپل فعالیتونه درولې، په هیواد کې د لومړنۍ خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي، خلک وایلو اقتصادي مشکلاتو سره مخ کړي. د خوست د مرکز اوسیدونکو عبد الله کروندګر دی او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې رفع کوي. هغه وای په دې ورستۍ ورځو کې چې نرخونه لوړ شوي، اقتصادي وضعیت مخ پر خرابې دودای.
هر شي قیمت دي قسم یو وسم نه د پرده شي ورځ راغلی وچه ډوړی پیدا کیږي نه ابل زولا مړی نه او غاز نه نن به تلار پنځه ډوړی می کاز واخس موږ سو کو د چاري مزوري کوه مزوري پیسې نه رسیږي. نور په بعد به پښتنه وکي حکومت د غریبان څنګه خط جراخ لاس کلم خپل خره خوري غریب یا چی خوري.
د افغانستان بانک ویلی چې صرافۍ د خپل حوالې د شفافیت په خاطر د پولي خدمتونو د شرکتونو له لارې ترسره کړي، خو په کابل کې صرافانو ټولنه وایي د چارې پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. د خوست ښار د دکاندارانو او سوداګرو اتحادیې مشر حاجی جمال تڼي آشنا راډیو ته وویل تر هغه چې په هیواد کې د صرافانو اعتراض پای ته ونه رسیږي، د نرخونو د لال وړېدو اندېښنه شته. هغه زیاته کړه لوکل راهیسې چې صرافۍ تړل شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي. زکریده په وینا د زیاترو سوداګرو او دکاندارانو کاروبار د صرافۍ لاري د پیسو پر حواله کول ولاړ دی.
صرافون د تجارت پر د ملا د تیر حیثیت لري. کله چې صرافون باندې اې دغه سره د هار شای وړو وړو جنسینا شل لري په دې سی په انتر پنځه سی پر لوړ شوې دي. غاټه وړې بچای د ګوړې بچای د وریژو بچای د په هر څکه 2300 روپۍ فرق وګړای دی.
د افغانستان بانک ویلی نوې تګلارې چې لمخې صرافان اړ دي صرافۍ پر مالی شرکتونو واړوي، اساسي مخې د طرحګرۍ تمویل مخنیوي او د پیسو مینځل دي. خو صرافان وای د شرکتونو جواز باید اختیاري وي. په خوست کې د صرافانو اتحادیې غړی بادشاه سردار وای سره لدی چې د خپل فعالیتونو قانوني جواز په لاس کې لري او هر اونۍ د خپل فعالیتونو راپور د افغانستان بانک ته ورکوي، بیا هم د افغانستان بانک خپل غوښتنې پر زور تطبیقوي.
د افغانستان بانک رئیس داسې غوښتنې لري چې په پیلي شرایطو کې تطبیقول امکان نه لري. موږ نشو کولای چې شرکتي جوازونه واخلو ځکه موږ ټول صرافان تر 2023 کال پورې جوازونه لرو او هغه جوازونه ته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د لویو لارو بارولونکو موټرو اعتصاب هم د توکو پر بیو منفي اغیز کړی. مګر د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی د جمعې په ورځ ویلي چې د لویو لارو د ستونزو هوارولو ته پر وخت رسیدګي کیږي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د شمالي قطب په شان سړې هوا د جنوبي ایالتونو په ګډون د امریکا یو شمېر برخې په واور پوښلي او کنګل کړې دي. د برېښنا د پرې کېدو له امله په میلیونونه کسان نشي کولی خپل کورونه ګرم کړي او له صفر نه په ټیټه درجه کې ستونزمن حالت تیری. د سویل کېږي چې د سړې هوا نورې څپې هم راتلونکي دي. پاموکې رپورټ.
په داسې حال کې چې د امریکا په ختیځ ایالتونو کې خلک د واورو څخه خوند اخلي، خو په سویلي ایالتونو کې لکه په ټکساس کې د بیساري واورې او یخې هوا له امله خلکو سخته ونې تېره کړه.
کوم پلګوري چې دلته سکاش ټیپ شوي، موږ هر ممکن کار کوو چې کورګر مو ساتو. زموږ د کور په دې کوټه کې هوا د فارنهایت 30 درجه ده چې ډیره سړه هوا ده.
ټکساس معمولا په ژمي کې معتدله هوا لري، خو ډیری اوسیدونکي له دې کبله ناراضه دي چې د دوی د ایالت چارواکي د سړې هوا د تهدیداتو د مخنیوي لپاره چې د لسګونو کسانو د مرګ لامل شو چمتووالی نه درلود. د توپان عمله د اوبو رسولو سیستمونو کې هم مشکلات رامنځته شوي. د ټکساس اوسیدونکي وایي
دا ډیر په دغه چې د ټکساس د اوسیدونکو په توګه د یخي هوا لپاره چمتووالی نشنی ولای. د هیواد په نورو برخو کې به دا کوم لوی ستونزه نه وي.
موږ خپل ټول کمپاین راوېستل او یو ځای به دوسولو ترڅو یو بل تاو دکړو او خپل موبایلونه مو په موټر کې چارج کړل. کله چې نن پاتې دلو او ملیدل چې وبه هم ناراضه.
د ټکساس والی ګریک اوبوت وویل چې ممکن تر شنبه ورځې پورې د تودوخه درجه له صفر نه ډیره پورته نشي. هغه خبريالانو ته وویل چې په دې حالت کې د برېښنا ټولې سرچینې له خطر سره مخامخ دي. د ټکساس والی وایي
رینوبل پاور سچ اس وند او سولر بٹ اولسو اس آی منشن ټوډي
د سیستمونو د کنګل کېدو یا د تجهیزاتو ناکامۍ له کبله د برېښنا ټولې سرچینې لکه بادي، المریزه برېښنا، د سکرو برېښنا انرژي او د ګازو تولید شوې انرژي ته لاسرسی له خطر سره مخ دي.
د ټکساس ایالت د برېښنا د شبکې مدیر وویل د سې شنبه ورځې پورې د شپږ سو زرو کورنیو او سوداګریزو ادارو برېښنا بیرته ورغول شوې او تمه یې کړې چې ډېری خلک به د چهار شنبه یا پنج شنبه په ورځو پورې د څنګه برېښنا د ترلاسه کېدو شاهدان ووسی. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی وایي چې د فدرالي بیړنۍ ادارې لخوا ټکساس ایالت ته دیزلي جنراتورونه، اوبه، کمپلي او نور اکمالات چمتو کوي. ګالیا رنان رسنې د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړې، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
متحده ایالات ویل دي چې له ایران نه د 2015 میلادي کال اټومي توافقنامې د راژوندۍ کولو د امکاناتو په خاطر د مذاکراتو پیل کولو لپاره چمتووالی لري. په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې ایزابیلا کوکولی د رپورت خلاصه له سید سلیمان شان اوري.
د ایران د اټومي پروګرام په باب توافقنامه چې متحده ایالاتو د نړۍ د 15 قدرتونو او جرمني سره یو ځای په 2015 میلادي کال کې په جنیو کې له ایران سره لاسلیک کړی و. هدف یې دا و چې ایران د اټومي وسلو له جوړول نه منع کړي. خو بخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې متحده ایالات په یو طرفه توګه له دغه تړون نه وویستل. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د بایدن د ادارې د دې تازه ابتکار په جواب کې ویل دي چې واشنگتن باید په دې اړه لمړی ګام واخلي. ښاغلی بایدن په دې ارتباط د ټرمپ د ادارې پالیسی بدل کړله او مخکې هم ویل چې له ایران سره په جنیو کې په لاسلیک شوې توافقنامې کې بیرته د متحده ایالاتو د شاملولو اراده لري، خو په دې شرط چې ایران هم خپل ژمنې پوره کړي. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونیو بلنکن پرون د پنځشنبه په ورځ د یو ویډیوي کانفرنس لاله د برېټانیې، فرانسې او جرمني د بهرنی چارو وزیرانو سره چې په پاریس کې راغون شي او غږیدو. بلنکن ویل چې د جمهور رئیس بایدن دریس روښانه دی او هغه دا چې ایران باید لومړی عملی ګام واخلي. بلنکن وایي چې د جمهور رئیس بایدن نظر په دې ارتباط څرګند دی که ایران نوموړې موافقتنامې ته بېرته رجوع وکړي او خپل مسؤلیتونه په بشپړه توګه پر ځای کړي. متحده ایالات به هم عین شان اقدامات وکړي او له دغو اقداماتو نه به له خپلو انډیوالانو او ملګرو سره یو ځای د نوموړې توافقنامې د پیاوړي کولو په غرض د یو پلیټ فارم په توګه استفاده وکړي. د بلنکن د څرګندونو په ځواب کې د ایران د بهرنی چارو وزیر د ټویټر په پاڼه ولیکل واشنگتن باید لومړی ګام واخلي. د ظریف وینا متحده ایالات باید په غیر مشروط او مؤثر ډول ټول هغه بندیزونه لرې کړي چې پر ایران باندې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوي وو، او په ځواب کې به ایران هم په سمدستي توګه لازم او ضروري اقدامات وکړي. خو یو امریکایي مامور امریکا غږ ته وویل دا چې کومه خوا باید لومړی ګام پورته کړي شاید چې د غلانجه له ایران سره د لاسلیک شوي توافقنامې د راژوندی کولو په لاره کې خنډ واقع شي. هغه زیاته کړه چې یو غټ چیلنج په دې ارتباط دا هم دی چې د موافقتنامې د شرایطو عملي کول په څه معنا دي. د بایډن د ادارې مامورانو له ایران سره د متحده ایالاتو د اړیکو د ښه کولو په غرض په خپل پالیسۍ کې نرمي راوستې، او په ملګرو ملتونو کې د ایراني ډیپلوماټانو په ګرځېدو باندې بندیزونه چې د پخواني جمهور ډونالډ ټرمپ په امر لګول شوي وو لرې کړل. دغو بندیزونو په وجه ایراني ډیپلوماټانو د ملګرو ملتونو د ساحې نه بهر په متحده ایالاتو کې د سفر کولو اجازه نه لرله. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. امریکا وایي چې هغوی به د سعودي عربستان سره خپل اړیکو ته یو څه تغیر ورکړي او هلته به په بشري حقوقو زیات تمرکز وکړي. ځینې کارپوهان وایي چې د دې معنا دا ده چې سعودي ولی عهد محمد بن سلمان به د مشکل سره مخ شي. د امریکا غږ د خبریال سیندی سند رپورټ ژباړه د نظرانه یوسف زیناوري.
پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان سره خې اړیکې لري. کله چې د امریکا د مطبوعاتو د وزیر جن ساکی نه دا پوښتل شو چې آیا ولسمشر جو بایدن با د سعودي عربستان د ولی عهد سره اړیکه ټینګ کړي، هغه وویل چې کله وخت راشي نو هغه به وکړي. هغه وویل د ولسمشر جو بایدن سره پاچا سلمان دی. دا رښتیا دی چې د ولسمشر جو بایدن سیال 15 پاچا سلمان دی، خو د هغه 15 کلن زوی محمد سلمان د سعودي اصل پاچا ګڼل کیږي. ولی عهد ځان دی او اصلاحي مشر په توګه ښایي، خو په هغه د بشري حقوقونو د سرغړونو ځینې تورونه دي چې یو پکې په 2013 کال کې په ترکی کې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خشوبجي ظالمانه قتل شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا به د سعودي عربستان د بشري حقوقونو په سابقې تمرکز وکړي. نت پاریس چې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویل د امریکا خلک د تم لري چې د سعودي عربستان سره په اړیکو کې د قانون حکومتداري ته زیات اهمیت ورکړل شي، او چرته چې زموږ لومړیتوبونه سمون خوري د هغې لپاره به موږ د سعودي عربستان سره همکاري کوو. موږ به د خپلو ګټو او اقدارو په خوندیتوب نه شرمېږو. کارپوهان وایي چې ریاض دی د امریکا له طرفه لوی تغیراتو ته آماده شي. مایک ډن چې د واشنگتن په یو تحقیقاتي مرکز کارنیگی انډاومنت کې کار کوي وایي دا یو مختلفه لار ده. ولسمشر ټرمپ د خپل دورې په پیل کې سعودي عربستان ته سفر وکړو او د سعودي د پاچا د ولی عهد په توګه محمد بن سلمان ته درناوی ورکړ. زه په دې نه پوهیږم چې ولسمشر بایدن او د هغه اداره به په دغه کې د بدلون لپاره څه وکړي، خو هغوی د محمد بن سلمان د منلو په اړه د ولسمشر ټرمپ شانتا دي نه کوي. کارپوهان وایي چې دا به د بایدن لپاره مشکل کار وي چې د سعودي عربستان مشرانو نه د قانون د حکومتدارۍ د مسؤلیت غوښتنه په داسې حال کې وکړي چې دغه ملک ته راپېښې رښتینې امنیتي اندېښنې هم وپیژني.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتا سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ، د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ، د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
جمهور رئیس جو بایدن د نږدې راتلونکو لپاره د خپل بهرنی پالیسي اصلي هدفونه په لاند ډول شرح کړی دي. په دوی کې مهمه په امن کې د جنگ پای ته رسول دي. یمن په عربي هوادونو کې تر ټولو نسبن هواد ده. دغه هواد لډیر مودې نه را پته خو لنستین کړهو غالي د وبو او نور منابو د نه موجودیت په نتیجه کې دغه کړهو غالي چې په دوی کې د نفوسو زیاته وده محلي جنگونو او د خاړو مزمنه بی اطمینانی شامل ده. د دې په سر کې کورنۍ جنگ راځي چې په 2014 کال کې پیل شو. زر د ایران او سعودي په مشرۍ د عربي ائتلاف ترمنځ په غیر مستقیم جنجال بدل شو او د معمول په شان په وسلوال جنجال کې ملکیان دي چې زیات کړهو غالي. اوس په امن کې څه باندې 3.3 میلیون خلک دي او ډول بشري مرستې او ژغورنې مستحق دي. د 2015 کال نه راپته خو په لزګون زره ملکیان وژل شوې دي او تقریبا 3.6 میلیونه خلک له خپل کور کې نه بيځه شوې دي. جمهور رئیس بایدن ویلي موږ خپل ډیپلوماسي چټکه کړې ده چې په امن کې جنگ ته خاتمه ورکړو. دا داسې یو جنگ دی چې بشري او ستراتیژیک فاجعې مستر اوړي ده. ما د خپل منځنی ختیځ ټیم نه غوښتې دي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ ابتکار لپاره زموږ د ملاتړ ډاډ ورکړي چې وربند عملي کړي، بشري لارې پرانیزي او د ډېرې مودې د سولې په ټپه ولاړې خبرې پیل کړي. په نوی وخت کې جمهور رئیس بایدن د عمل لپاره د امریکا د خاص استازي په حیث سابق قدر ډیپلومات او د خلیج متخصص تیموتی لیدر کینګ مقرری اعلان کړه. د به د امریکا د ډیپلوماټیکی کوششونو څارنه کوي چې دغه جنگ پایته ورسوي. تیم په دغه سیمه کې د ډیری مودې تجربه لري او د به د ملګرو ملتونو د استاد او په جنگ کې د ټولو شامل خواو سره په ګډه کار وکړي چې دغه جنجال په ډیپلوماټیک حل فشار واچوي او د ټیم ډیپلوماسي با چې یو اس ای آر ډی او د بهرنیو چارو وزارت لخوا تقویه کیږي کار ورکړي چې د دې ډاډ ورکي بشري مرستې د امن هغو خلکو ته ورسیږي چې د نزغم وړ تواینه کړهو غالي. په اخر کې جمهور رئیس بایدن ویلې د مربوطه وسلو د خرڅلاو په شمول د امن په جنگ کې د تیری عملیاتو لپاره امریکا ټول مرستې بندوي، لیکن امریکا به په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده په خلاف خپل مبارزین لاس وانخلي چې زیاته برخه په امن کې واقع کیږي. دا به د سعودي عربیا د دفاعي قابلیت لپاره خپل مرسته و نه دروي. سعودي عربیا د توغندۍ او د حملو یو ای وی حملو او په ډیرو هیوادونو کې د هغو قواوو چې ایران ورته تدارکات برابروي او رسوي له ګواښونو سره مخامخ ده. موږ به مرستې ته دوام ورکوو او د سعودي عربیا سره مرسته کوو چې له خپل ملي حاکمیت، د خپل ځمکني تمامیت او د خپل خلکو دفاع وکړي. جمهور رئیس بایدن ویلې دغه جنگ باید پای ته ورسیږي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای ماچ.